بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیری دل وبخې مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران اډیو عزت منور دن کو زمون سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1404 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 12مه د 1446 هجری قمری کال د کوچنی اختر د میاشتې 8مه او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 6مه نیټه ده. وګورئ دنکو تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره لرو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد نړیوالې مظاهرې نومیږي، ورپسې به یو ګرده میز درته وړاندې شي چې له پاکستان څخه د افغانستان د مخارزو د ایستلو په حق لدی. په دغه ګرده میز کې ډاکټر وایس احمد چې د سیاسي چارو کار پیژندی ګډون لري او دغه راز میرمن سادات سیاسي شننده او د کډوالو د چارو کارپوه هم په دغه ګرده میز کې سره شریک ده، او په اخر کې به ایران د ونه په هنداره کې پروګرام درته وړاندې شي. وګوردونکو تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعه لوستلی او چاپولی هم شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا لیک ته د ایران په ځواب کې له ډیپلوماسۍ د استفادې فرصت ستل شوی. ایران اټومي وسلې نه دي جوړې کړې، امریکا پاکستان ته یو پلاوی استوي. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د امریکا لیک ته د ایران په ځواب کې له ډیپلوماسۍ د استفادې فرصت ستل شوی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی ویل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیک ته د ایران په ځواب ویلو کې له ډیپلوماسۍ د استفادې فرصت حفظ شوی دی. هغه د نړیوالو بدلونونو په باره کې د ایران د اسلامي جمهوریت مسؤلانه او مدبرانه کړچار ته په اشارې سره وویل د امریکا د ولسمشر ټرمپ لیک ته د ایران ځواب د ټرمپ د لیک له محتوا او لهن سره متناسب ورکړل شوی او په عین حال کې له ډیپلوماسۍ د استفادې فرصت هم ستل شوی دی. عباس عراقچی زیاته کړه، اصولنا له داسې لوري سره چې په پرله پسې ډول د ملګرو ملتونو د منشور پر خلاف له زور څخه د کار اخیستلو ګواښ کوي او د بېلابېلو چارواکو لخوا ګډوډ دریځونه بیانېږي، نیغ په نیغه خبرې ترې به بې معنا وي، خو ایران هماغه را ډیپلوماسۍ ته پابند دی. هغه په پای کې له ګاونډیو هیوادونو او د دنیا له نورو هیوادونو سره په اړیکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجي سیاست اصولو ته په اشارې سره هیله وکړه چې په نوي کال کې په بېلابېلو سیاسي، اقتصادي او کلتوري حوزو کې د اړیکو له مخکې څخه د زیاتې پراختیا کتونکي ووسو. د مقاومت جبهه به دا ځل دښمن بهي حیران کړي. الالم ټلویزیون را پورا کړی، د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران مشر جنرال حسین سلامی ویل د مقاومت جبهې تر اوسه خپل ټول وسونه نه دي کارولي او د جنگ د لمن د کنټرولولو لپاره ملاحظه کوي او کاچیرې ټاکل شوي چې لسونه خلاص شي نو وس او جنگ به د دښمن له تصور څخه ورخوي. هغه په دې خبر سره چې تیر هجری لمریز کال ډېرې زیاتې او سختې ټیټې حاصل کې لرلې زیاته کړه، په دغه کال کې د کوپر سپاهیان د اسلام د جبهې په مقابل کې ودرېدل او خپل ټول ممکنه وسونه نندارې ته وړاندې کړل. د ایران د سپاهی پاسداران ځواک مشر حسین سلامی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې ستر او حقیقي جنگونه وشول ویل، د دښمن په ذهن کې خبره د مسلمانانو تسلیمول او د خدای د لارې د مؤمنانو او د مجاهدانو لپاره له ذلت څخه د ډک تاریخ جوړول وو. اول مونږ به د جنگ پیلوونکي نه وو، خو د هر جنگ لپاره تیار یو. د ایران د سپاهی پاسداران ځواک مشر جنرال حسین سلامی په پریکنده توګه وویل، هیڅ اندېښمن نه یو، مونږ هیڅکله په جنگ اندېښمن نه یو او د جنگ پیلوونکي به نه وو، خو د هر ډول جنگ لپاره چمتو یو. او دواړه حالتونو، یعنی د دښمن د رواني عملیاتو او د پوځي جنگ لپاره تیار یو، د دښمن په مقابل کې به یو ګام هم شاتګ ونه کړو. د ایران اسلامی جمهوریت اټومي وسلې نه دی جوړې کړې. ایران خبری اژانس راپور کړی، د اټومي انرژي د نړیواله اجانس مشر رافایل گروسی د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په باره کې د سیاسي داګانو د تکرارولو په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د ایران اسلامی جمهوریت د پاخو شوی یورانیمو له زیرمو څخه له برخوریدا سره سره اټومي وسلې نه لري، د سیفګارډ د مسایلو د حل کېدا په بهیر کې د چټکتیا غوښتنه وکړه. رافایل گروسی چې د ارجنټین لا ناسیون ماس ټلویزیون سره په یو پروګرام کې ګډون کړی و، د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په باره کې د لویدیځو هیوادونو د تبلیغاتي پزا جوړونه په باره کې ویل، فانی بسونو ته له ورګډېدا پرته زموږ اټکل دا دی چې ایران همدا اوس په دومره اندازه پاخه شوي یورانیم لري چې د کابو شپږو یوو اټومي وسلو د جوړولو لپاره کافي دي. خو زه دوباره ټینګار کوم، دا په دې معنی نه دی چې ایران اټومي وسلې لري. هغه دغه راز یادونه وکړه. ارجنټاین ته له رسېدا سمدستي وروسته ما د ایران د باندنیو چارو له وزیر سید عباس عراقچي سره ټلیفوني خبرې وکړې او موافقه مو وکړه چې زه په راتلونکو اونیو کې د ځینو مسایلو د شفاف کولو په بهیر کې د چټکتیا لپاره تهران ته ورشم. د اټومي انرژي د نړیوال اجانس مشر رافایل گروسی تهران ته د خپل سفر هدف د تاوتریخوالو کمولو بلله، وویل باید خپله ټوله هڅه وکړو چې د یوه جنګ چې بېشکه رامنځته کېدنه به یې غمیزه رامنځته کوونکي وي مخنیوی وشي. د رافایل گروسی دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې ایران په ځنونو ویلي دي د تهران اټومي پروګرام کاملا سوله ییز ماهیت لري او د اټومي وسلو د تولید او د پراختیا د بندیز د تړون ان پی ټی د یوه غړي په توګه له اټومي انرژي سره ملګرتیا ته شمن دي. پاکستان د افغانستان د خارجو د ایستلو نیټه تمدید کړي. زمون خبریال راپور کړی، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپیژاندو له پاکستان غوښتي دي چې د افغانستان خارج دې مه وباسي او هغوی د ډیپورټ مه کوي. او د غراز راپورونه وایي چې د افغانستان د خارجو د ایستلو نیټه شاید د اپریل د میاشتې تر لسمې نیټې پورې تمدید شي. د پاکستان حکومت د افغانستان د خارجو د ایستلو نیټه چې د تیرې مارچ میاشتې په 1 نیټه پای ته رسیدلې ده تر اوسه نه ده تمدید کړي. په جنیوا کې دره د بشري حقوقو 11 کارپیژاندو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا ټاکل شوی دی، د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان د ګاونډي هیواد په توګه خپل مهم رول ته دوام ورکړي او پاکستان له ایران سره یو ځای د افغانستان خارجو ته له 13 کلونو راهیسې په پناه ورکولو کې اقدام مخینه لري. دغو کارپیژاندو زیاته کړه، په افغانستان کې د بشري حقوقو حالت خراب ته خراب حالت په پام سره د نړیوالې ټولنې لخوا له پیاوړي ملاتړ سره یو ځای د افغانستان د باندې د افغان کډوالو لپاره د پایداره حل لارې ضرورت شته. امریکا د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په تړاو او د غنا د معدنونو په حق له د خبرو اترو په باره کې پاکستان ته یو پلاوی لیږدوي. زمون خبریال راپور کړی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د جنوبي او د منځنۍ اسیا د چارو لپاره د دغه وزارت د رئیس اریک مایر په مشرۍ به د امریکا یو پلاوی پاکستان ته زر سفر وکړي. د دغه وزارت په وینا اریک مایر به د اپریل 8 تر 10 نیټې پورې اسلام آباد او لاړ شي، چې د پاکستان د معدنونو د پنګونې په فورم کې د حیاتي کاني توکو په برخه کې د امریکا ګټې وپالي. طالبانو بګرام هوایي اډې ته د سیاي د مرستیال ورتل دروغ بللی دي. زمون خبریال راپور کړی، د افغانستان د سرپرست حکومت ویا زبی الله مجاهد د بګرام هوایي اډې ته د جاسوسي درې سیاي د مشر د مرستیال ورتل دروغ بلل او هغه اوازه وبلله. هغه لا پاک خبري اژانس سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې کابل به هیڅ هیواد ته دا ډول اقدام اجازه ورنکړي. د زبی الله مجاهد هغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې ځینو رسنیو او ټولنیزو انټرنیټ پاڼو ویلي دي چې د امریکا د جاسوسۍ ادارې سیایي د مشر مرستیال د هوایي ځواک په وی سی ولس ډول الوتکې کې په پر ډول بګرام هوایي اډې ته ورغلی و. دغه راز له تیرو څو ورځو راسې دغه ادا کېږي چې د افغانستان طالبانو د بګرام هوایي اډه امریکا ته ورسپارلې ده. سیمه ته د امریکا د جنگی بیړیو استوال د ایران او د عربانو د ویرولو لپاره دی. ایرنا خبر ایجنس راپور کړی د مصر شاناندی په سیمه کې د امریکا او د صهیونیست رژیم د نوي خوځښتونو په باره کې د خپلو نظرونو په بیانولو سره ټینګار وکړ چې سیمه ته د جنگی بیړیو او د جنگی لوټکو لاستولو د امریکا هدف د یمن د انصار الله غورځنګ پر ضد د اقدام تر سره کول او د ایران او د عربو هیوادونو ویرول دی. د مصر شاناندی محمد السعید ادریس نن سبا د عربي نړۍ ناوړه حالاتو ته په اشاره سره زیاته کړه، ټول څنډې ته او لاس په نامو ولاړ دی او د عربو نړۍ حالات د تاتاریانو د حملې د وخت په شان دي او هغوی ځانونه حلالولو ته وړاندې کړي دي او کلي دښمنانو ته ورکوي چې په عربو خرونو کې هستوګن شي او هلته په وژلې لاس پورې کړي. هغه بیا ټینګار وکړ د صهیونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په لبنان او غزه ترنګ کې د اوربند موافقې چې د امریکا تر څارنې لاندې دي تر خپو لاندې کړي دي او د امریکا ټولې ژمنې مینځته شي دي او د واشنگتن لپاره یوازې د اسرائیلو امنیت اهمیت لري. د یمن وسلوالو ځواکونو د امریکا له جنگي بیړۍ سره نښته وکړه. ایرنا خبري ایجنس راپور کړی د یمن د پوځ ویان جنرال یحیا سری نن سهار وختي په سور سمندر کې د امریکا له جنگي بیړۍ سره د یمن د څو ساعته جنگ کولو خبر ورکړ. هغه ویل د یمن وسلوالو ځواکونو د پرله پسې څلورمې اونۍ لپاره په سور سمندر کې د امریکا په جنگي بیړۍ باندې په حملو سره په یمن د واشنگتن له پوځي تیری سره مقابله وکړه. یحیی ساری په دې خبرې سره چې په تیرو څو ساعتونو کې د یمن د بی پیلوټ الوتکو او د توغنده یونټونو د سمندري ځواک په ملګرتیا سره د سره سمندر په شمال کې د امریکا له جنگي کشتیو په تیره بیا له هنري ټرومین جنگي بیړۍ سره جګړه وکړه. په دغو کشتیو د بی پیلوټ الوتکو او د کروز توغنده بریدونه وکړل. زیاته کړه دغو پوځي عملیاتو د جګړې پر مهال په یمن باندې د امریکا د غالمانه تیریو مخه ونیوله. د اسرائیلو نیوګر رژیم نن سهار بیا اته فلسطینیان شهیدان کړي. ایرنا خبر ایجنس راپور کړی د غزې ترنګ په جنوب کې په خان یونس سیمه د صهیونیست رژیم د جنگي الوتکو په بریدونو کې اته کسان شهیدان او شل نور ژوبل شوي دي. د صهیونیست رژیم جنگي الوتکو نن سهار د غزې ترنګ په جنوب کې د فلسطینی کډوالو په څو کیمپونو او یوه کور باندې بریدونه سره تر اوسه اته کسان شهیدان کړي دي او شل نور ژوبل کړي دي چې ځینې پکې مرګي حاله هم دي. ځینې رسنۍ خان یونس په العمل کوڅې کې د فلسطین د خبریال اسلام نصرالدین په کور باندې د برید او د هغه د شهیدا خبر ورکړی دی. د اسرائیل نیوګر رژیم د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې له 13 نیټې راهیسې د اوربند په خلاف ورزیو او په غزې ترنګ باندې د پوځي تریو په بیا بیا ترسره کولو سره تر اوسه 1309 بېګناه فلسطینیان شهیدان کړي او 3104 نور ژوبل کړي هم دي. د صهیونیست رژیم کمانډانانو په لومړي وزیر نیوکه وکړه. علالم ټلویزیون راپور کړی د اسرائیلو د پوځ د پولیسو د جاسوسۍ ادارې موساد او د شینبی د پخوانیو مشرانو په شمول ولسو پخوانیو امنیتي کمانډانانو په لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو تور ولګاوه چې اسرائیل په خطر کې اچولی او نتنیاهو دی د اسرائیلو لپاره ګواښ بللی. د اسرائیلو دغو امنیتي مشرانو نیغ په نیغه په لومړي وزیر نتنیاهو نیوکه وکړه او هغه د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 2 نیټې د غمیز مسولو بلو ځکه چې حماس ورزنګ وتوانېده چې د غزې ترنګ د شاوخوا د خرګیو په داخل کې بیمخینی عملیات ترسره کړي. امریکا د بدمعاشۍ او اقتصادي اړخیزبلنې کوشش کوي. زمون خبریال راپور کړی د چین حکومت په یوې بیانې کې له ګمرکي تعرفو څخه په ناوړه استفادې کولو کې د امریکا د وروستي اقدام په باره کې په خپل نوي دریز کې ویل واشنگتن د اقتصادي اړخیزبلنې او د بدمعاشۍ کوشش کوي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غږ. د تهران ریډیو قدرمنو اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ پر ضد نړیوالې مظاهرې نومیږي. د امریکا او د اروپایي هیوادونو په زرګونو خریزو په تیرې شنبه ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د حکومت د خی درکولو د ادارې د مشر ایلن ماسک پر سیاستونو کړچار باندې وټونو کې مظاهرې وکړې. د امریکا ولسمشر ټرمپ خپل هیواد ته په ورانه ترونکو شیانو باندې د نوې تاروپو د لګولو د پیلولو د سیاست پلانولو سره په امریکا او د دنیا په نورو هیوادونو کې عمومي غوسه راپارولې ده. ټرمپ دا کوي د تاروپو لګول د امریکا د اقتصاد په ګټه دی او دغه سیاست عملي کېدل د امریکا له داخلي صنایعو د ملاتړ په هدف سره لومړی د امریکا د شعار او د تجارتي انډول د خسارې د کمولو او امریکا ته د تولیدي کاروزګار د بیرته ستنولو لپاره دی. خو د دغه سیاست د اجرا اعلان نه یوازې د امریکا په داخل او خارج کې د اندېښنو سبب شوی دی، بلکې د هغو اقتصادي پایلو د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د خلکو غوسه راپارولې ده. په تیرو څو ورځو کې د نوي تاروپو په اعلان سره نړیوال مالي بازارونه ګډوډ شوي دي، په دې ډول چې په تیرو دوو ورځو کې په اس اینډ پی 500 ونډو بازارونو کې د موجودو شرکتونو ارزښت 15,000 میلیارډ ډالر کم شوی، داسې ځوړتیا چې په خپل ډول بېساري ده. د تیلو او د اساسي شیانو بیې وغورځېدې او پانګوالو د امن شتمنیو په توګه د حکومتي پورونو د بانډونو په لور حرکت وکړه. له بلې خوا نسبي سیاسي رامت هم ګډوډ شوی دی. په امریکا او د نړۍ په نورو ډیرو هیوادونو کې اندېښنې غوسې شوي خریز د اعتراضونو لپاره وټونو ته راوتلي دي. د بېلابېلو هیوادونو خریز په تیره بیا د امریکا ستر اقتصادي شرکا د ژوند د لګښتونو په زیاتېدا کوچنیو صنایعو ته د ګزار د ورکول کېدا د صنعتي تجارتي اړیکو د ګډوډېدا د داخلي اقتصادي او د سیاسي تاوتریخوالو په زیاتېدا او په داخلي او نړیواله سویه د اقتصاد د راتلونکي په حق اندېښمن دي. د اروپا په ډیرو هیوادونو کې هم خاریز وټونو ته راووتل او د اعتراضي غونډو په ترسره کولو سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغه سیاست باندې خپل خفګان او اندېښنه اعلان کړه. په اروپایي هیوادونو کې د ډونالډ ټرمپ پر ضد مظاهرې د آزاد اقتصاد، د نړیوال پیوستون او د څو اړخیز پلنې د اصولو د دړې وړې کېدا په هکله د جدي اندېښنې انعکاس دی. اروپایي حکومتونه چې مودې کېږي له امریکا سره د تعارفو، ناټو او د ژواک چاپیریال په شان د موردونو په هکله د نظر اختلاف لري، له سختو شرایطو سره مخامخ شوي دي. د اروپا کمیسیون مشرې اورسا لا پونډرلاین د ټولو اروپایي هیوادونو په استازیتوب په دې زمینه کې ویل د امریکا وارداتي تعرفې په ټوله دنیا کې په میلیونونو خلکو باندې ناوړه اغیزې کړې دي. هغې ټینګار وکړ په ټوله دنیا کې د تعرفو او د هغوی د اغیزونو له کبله له پیچلتیا او ګډوډۍ د تریدا لپاره هیڅ روښانه لاره نشته. په دې لړ کې د امریکا د ولسمشر ټرمپ د تعرفو د سیاستونو پر ضد د نړۍ په سویه مظاهرې نه یوازې په نړیوالو او ملي سویه د اقتصاد د راتلونکي په هکله د خلکو د اندېښنو نکانسونکي دي، بلکې د امریکا د یو اړخیز پالنه سیاستونو په هکله یو غږ هم ګڼل کېږي. داسې موضوع چې د امریکا لپاره جدي چلن هم بلل کېږي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ستا مزګرنه پښتو خبرونه اورئ.
نو ول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی ولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سرعت سره دا ویلو چې موږ چې کومه لارګر روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل کې خو پیګی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو تر نوردون کو سلامونه، وخت مو په خیر. ز اتو الله غنی متاسهین در خبرونه اوري. لا تیر ټول سیز راسی پاکستان د افغان کډوال لپاره یو مهم پنازه وو. د 1990 کال د شوروي یرغل وروسته میلیونونه افغانان د جګړو او ناامنۍ له امله پاکستان ته کډوال شول. د کډوال په پاکستان کې د ژوند نوې فصل پیل کړ، خو اوس د سرکار چې د دوی د اوسېدو موده پای ته رسیدلې ده. په وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول د 2023 کال له اکتوبر راسی پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو یو سخت سیاست غوره کړی چې د نړیوالو اندیښنو او انتقادونو سره مخ شوه دی. د 2023 کال په اکتوبر کې پاکستان اعلان وکړ چې ټول هغه بهرنیان چې قانوني اسناد نه لري بد له دې هیواد څخه ووځي. د پریکړې په لومړي سر کې شاوخوا 1.5 میلیونه ناثبت شوي افغان کډوال په نښه کړل. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا دغه مهلت د نومبر تر لومړۍ نیټې ټاکل شوی و. ورپسې د زورواکۍ او نیولو لړۍ پیل شوه. د راپورونو له مخې 100,000 افغانان یا په خپله خوښه او یا په جبري ډول د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شول. په 2015 کال کې دا بهیر نور هم چټک شو. حتی هغه کډوال چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یونیسیر لخوا ثبت شوي او قانوني کارتونه لري د وسترو له ګواښ سره مخ شول. د پاکستان لخوا د وستر شوو کډوالو ډیری برخه هغه کسان دي چې په افغانستان کې د ژوند کولو لپاره لږ امکانات لري. دوی را کوي چې پاکستاني پولیس او چارواکي د دوی شتمني، پیسې او کورني توکي ضبط کړي او په زور یې دوی له خپلو کورونو ایستلي دي. یو شمیر کډوالو ویل چې دوی ته د خپلو اړینو شیانو د راټولولو لپاره کافي وخت نه دی ورکول شوی او ځینې کورنۍ حتی جلا شوي دي. په دې منځ کې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او ناامنۍ له امله دغه راستنه شوي کډوال د سرپناه، کار او روغتیایي خدمتونو لکه مخ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او نورو بشري سازمانونو د پاکستان دا اقدام غندلی، ویلي دي چې دغه جبري ایستل کېدای شي د بشري حقونو جدي سرغړونې رامنځته کړي. دوی له پاکستان غوښتي چې د کډوالو د خوندیتوب لپاره خپل نړیوال ژمنې عملي کړي، خو پاکستان بیا دا استدلال کوي چې دغه کډوال د دوی اقتصاد او امنیت ته ګواښ دي او دوی نور د دې بار د زغملو توان نه لري. د افغانستان سرپرست حکومت د پاکستان د پالیسۍ ته سخت غبرګون ښودلی. دوی د بهرنیو چارو وزارت او یو شمېر ویاندویانو ویلي چې دا ډول چلند د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورګلوۍ او ګاونډیتوب اصول له منځه وړي. دوی له پاکستان غوښتي چې د کډوالو سره انساني چلند وکړي او د دوی د شتمنیو د غصب مخه ونیسي. په ورته وخت کې طالبان هڅه کوي چې د راستنه شوو کډوالو لپاره لنډمهاله اسانتیاوې برابرې کړي، خو د امکاناتو کمښت د دې بهیر په وړاندې ستر خنډ دی. پاکستان څخه د افغان کډوالو ویستل یو پیچلې ستونزه ده چې انساني، سیاسي او اقتصادي اړخونه لري. دا بهیر نه یوازې د کډوالو ژوند له خطر سره مخ کوي، بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو هم زیانمنوي. د دې بحران د حل لپاره اړتیا ده چې دواړه هیوادونه د نړیوالو سازمانونو په مرسته یو عملي او انساني پلان جوړ کړي ترڅو د کډوالو حقونه خوندي شي او په سیمه کې ثبات ټینګ شي. د تهران رادیو په هندار خبرونه کې هم له پاکستانه د افغان کډوالو د تازه وستلو لړۍ په اړه بحث لرو، خو له بحث مخکې یو لنډه دمه لرو. د تهران رادیو د اوریدونکو یو ځل بیا هم خراغ لاس له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بستلو د ورستي پیل شوی لړۍ په اړه مو هندار خبرونه ځانګړي کړي. په بس کې سره د مسایلو کارپوه هغلی ډاکټر وایس احمد اخونزاده او اغلی سایمه سادات میلمانه دي. بس له هغلی ډاکټر اخونزاده څخه پیل کوو. ډیر مننه هغلی ډاکټر وایس احمد اخونزاده چې بس تر اغلی له پاکستان څخه د کډوالو ورستي پیل شوی لړۍ ته په کوم نظر ګوري؟
استاسو د خبرونې ګرانو میلمنو ته متاسفانه په دې اواخرو کې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو ویستل او دوی سره جبر او زیاتی کول ټول افغانان خواشینه کړي دي، او په پراخه توګه هم د افغانستان په داخل کې هم په خارج کې تند غبرګونونه هم د ځانه سره لرل. نو موږ پوهیږو چې یو څوک مهاجر کېږي، خپل وطن خپل ټاټوبی پرېږدي، نو اتمن د ډیرو مجبوریتونو له امله دغه کار کوي، او په ټوله نړۍ کې فقط افغانان نه دي اړ شوي چې مهاجرتونه وکړي. مثلا پرمختللي هیوادونه خلک دي چې مهاجر شوي دي. زه تاسو ته ویلی شم اروپا نه خلک تللي دي، مثلا د اروپا یو بل ملک ته، یو ملک نه بل ملک ته، یا انګلستان ته، یا کاناډا ته، یا امریکا ته مهاجرت یې کړی. خو کوم اصول چې په ټوله دنیا کې دي، کم قوانین، کم سہولتونه چې نوره دنیا کې مهاجرینو ته برابرۍ، متاسفانه د پاکستان حکومت هغه حقوق، هغه شرایط افغانانو ته نه دي برابر کړي. لکه مثال په ډول تاسو د ټولو دنیا قوانین داسې دي، کچیرې یو مهاجر کورنۍ بل هیواد ته لاړه او هلته وزېږېدلو، نو هغه حق لري چې دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړي. خو پاکستان چې ده زیاتره کلونه شو چې ماشومان مغل ته زیږیدلی دي، ان تر دې ځواني عمر ته رسیدلي ودونه کړي، هغوی ته استادونه نه دي ورکړي. بل زیاتره هیوادونو قوانین دا دي چې په قانوني ډول که یو څوک په یو هیواد کې 15 کاله مثلا په ویزا په قانوني اسنادو تیر کړي، باید هغه حکومت هغې ته ریزیډنسي یا اقامت یا پاسپورت ورکړي. خو متاسفانه کلونه شو چې هلته افغانان داسې نه وو، زیاتره افغانان شته چې قانوني پراته وو، ایس ایس سی کارډ او دا نور کارډونه ورسره، یا داسې خلک هم شته چې اقامې وي او کلنې دوه کلنې چې هغه تمام شوي، زیات 15 کلونه یې تیر شوي دي. دغه ټول شیان دوی هیڅ مد نظر ونه نیول. دا ټول نړیوال قوانین پاکستان د پښو لاندې کړه. دغه د ټول مهاجرینو چې کوم حقوق دي، کوم حقوق چې ورته نړیوال ټاکلي دي، دا یو هم تطبیق نه کړه. او د سره ظلم، جبر او دوی په زندان کې اچول، دا د ټولو قوانینو ان تر دې انساني اسلامي قوانینو خلاف کار دی. یو ګاونډي هم د خپل ګاونډي سره دومره بد نه دي کړي لکه کم کار چې فعلاً پاکستان افغان مهاجرینو سره روان کړي.
کور مودان هغلی ډاکټر اغلی صاحب، سادات لتاسی هم نړۍ مننه چې بحث کې استه د کاونډي توب بشري او کډوالۍ د قانون لمخې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د وستلو بهیر ته په کوم نظر ګوري؟
ټول اوریدونکو ته خبره ده، بدبختانه چې دا خبرې هر بار تکرار شوې دي چې افغانستان سره، د افغانستان ملت سره هر خو همسایه ملکونه ظلم کوي، ظلم کړی دی. او په بشري حقوقو کې د بشر دوستانه په نوم باندې چې کوم مراحل روان دي، الان چې د حق د ملل متحد د حقوق بشر دی چې هغوی د پښتنو کې چې هغوی د پاره فنډ تهیا کړی وو، هغوی دوی ته اطمینان ورکړی چې تاسو دې ځای نه هجرت وکړئ، د دې ځای نه راووځئ چې ستاسو مشکلات رفع شي، ستاسو د اولادونو تعلیم تحصیل ته دلته زمینه مساعده کی او تاسو ته کاری زمینه مساعده شي. نو په دې حالاتو کې چې افغانان دیوازې پرې غوسل شوي دي، هر مشکل سره مخ دي او لاس په ګریوان دي، دا دیوازې د پاکستان د مسؤلینو نه دی، دا زموږ ټول ګاونډي هیوادونه چې زموږ سره کم ظلم کوي، زموږ ملت سره هغې باندې هر نظر انداز راچولی دی چې یاره دا سختي، دا مشکلات ولې د افغان په نوم باندې. او په باوجود دې حالاتو کې چې افغانان خپل مجبور دي چې د خپل وطن لاس په سر شي، بل ځای ته لاړ شي، یا د تعلیمي زمینې لپاره یا د کاري زمینې لپاره، نو د دې ګاونډي هیوادونو اولادونه اوس هم زموږ په وطن کې، زموږ په خاوره کې، زموږ په پوهنتونونو کې درسونه وایي، پراته دي، کارونه ورته شته دی، زمینه مساعده ده، امنیت مساعد دی. دا مشکلات صرف زموږ د پاره په ګاونډي هیوادونو کې دي. دا د حقوق بشر حق دی چې دا غږ هغوی پورته کړي، دا لاس هغوی راوګوت کړي چې زموږ دا مشکل ته د دنیا مخه ده، اوري، ګوري، خو باوجود هغې دوی خپل سترګې پټې کړې دي.
ډېره زیاته مننه اغلی سادات چې ځواب مو راکړ. ډاکټر صاحب، له کډوالۍ راستنه شوو کورنیو لپاره باید کوم تدابیر ونیول شي؟ د سرپرست حکومت، نړیوالې ټولنې او نورو مسؤلیتونه څه دي؟
افغان حکومت ته پکار دی چې دغه موضوع ډېره جدي ونیسي، د افغان کډوالو، ځکه په اوس وخت کې د نړیوالو پام او توجه دغه مهاجرینو ته نه ده لکه څنګه چې پخوا وه. نو یوازنی د دوی جوابګویا د دې خلکو نمائندگان هم دغه افغان حکومت دی، افغانان دی، او دا زموږ وطنوال دی، باید دوی مشکلاتو ته موږ رسیدګي وکړو. نو په اول سر کې باید کوشش د ته وشي چې نړیوال مرستې موږ را جذب کړو. ډېر سازمانونه دي چې د مهاجرینو سره کومک کوي، کوم ظلمونه چې افغان د پاکستان حکومت د افغانانو سره په پاکستان کې اجرا کوي، زیاتره زموږ خویندې بندیانې کړي، ماشومان بندیان کړي، زیاتره ښځو زیږید ماشومانو زیږیدنې په زندانونو کې ترسره شوې چې په ټوله دنیا کې داسې ظلم نه و شوی. دغه باید نړیوالو ته ورسول شي، وښودل شي چې پاکستان په مهاجرینو په دومره سطح ظلمونه وکړه، او دغه مرستې راټولې شي، فنډ باید برابر شي، هم خارجي مرستې او هم افغان حکومت دغه مهاجرینو ته داخلي بودیجه برابر کړي، او هم دغه خلک چې راځي دلته دوی ته کمپونه جوړ شي، هم تورخم نه خوازه، که دا افغانان چې راځي دوی د ټولو یو دفعي انتقال سخت دی. نو سه کمپونه چې هغه خوا دي باید پاکستان حکومت که صحیح مرسته نه کوي باید افغان حکومت افغان سفارت ور ودانګي هلته دوی ته موقت کمپونه جوړ کړي د دوی انتقال کې کومک وکړي موټرې ورته برابرې کړي ځایونه کورونه یو کمپس غوندې یا یو کمپ غوندې دې جوړ کړي چې پکې شفاخانه هم وسي کورونه موقتي وسي بیا که دوی دایمي نورو ولایتونو ته نورو ځایونو ته انتقالی اول دغه ځای کې دې ووسي دې ځای کې د ښوونځی کلینیک مدرسه دغه ټول سهولتونه دې برابر شي غذا او صحي غذا صحي اوبه تر څو د مهاجرینو هغه مشکلات ټول حل شي او په ډاډه زړه راشي ځکه مهاجرین هم وایي چې موږ د پاکستان نه ووزو یا لاړ شو یا موږ شړي موږ چیرته ځو څه قسم سرنوشت موږ ته په تمه دی ځکه ما تاسو ته ویل چې زیاتره خلک داسې دي چې هملته پیدا شوي اوس یې عمرونه عین شپېته پنځوس اویا کاله دی او هغوی وایي چې موږ دلته یو نو افغانستان ته موږ ځو موږ به څه کوو هغه سرنوشت ورته معلوم دی باید دغه ډاډ ورکول شي دغو سره خبرې وشي نمائندگان باید افغانستان وټاکي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی ډاکټر وایس احمد اخونزاده چې ځواب مو راکړ. دوستانو یوه لنډه دمه لرو بیرته راګرځو. د تهران رادیو تر نوردون کو یو ځل بیا هم خرغ لاس له پاکستان څخه د افغان کډوالو د وستلو د وروستۍ پیل شوي بهیر په اړه مهم در خبرونه ځانګړې کړې بس ته دوام ورکوو. اغلی سادات د افغان کډوالو د راوستلو پر مهال نړیوال ټولنې او افغان سرفرست حکومت ته څه پکار دي؟
زموږ په وطن کې چې کوم امنیت دی زموږ په وطن کې چې کوم حکومت دی دقیقا فلحال هغوی په دې نه خبر دي چې زموږ په ملت باندې په ګاونډي هیوادونو کې څه حالات دي زموږ ملت کوم ستونزو سره لاسته ګرېوانه دی زموږ ملت په کومو حالاتو کې سکنجه کېږي ناحقه زندانونو ته لېږل کېږي ناحقه په اعدامونو وختل دا د ملت ستونزه نه ده دا د دولت ستونزه ده دا دولت ضعیفي ده چې هغه خپل ملت نشي راټولولی هغه نه غواړي چې هغه ملت ستونزې حل کړي هغه ملت ته زمینه مسایده کړي هغه ملت ته خپل وخ ورکی خپل په وطن کې په خپل خاوره کې هغه ته تکیهګاه پیدا شي د هغه سکون پیدا شي هغه دې ته مجبور نه شي چې د پردی وطن ته لاړ شي او چې د پردی وطن ته مزي د حقوقو د لحاظ نه هیڅ بشري حقوق ورته نه دي زمينه مسايده کړې نو ور سره انساني خلوص کیږي هلن چې زمونږ خپل د افغانستان ملت په هر واد کې چې زمونږ سره مخ کې روسته پراته دي گاونډي توبونه لري دوستانی لرلې تجارتونه په افغانستان کې وو دکانونه وو بازارونه وو همه زمينه ورته مسايده وه او دا د دانشګاه پورې د پانتونونو پورې د هر لحاظ نه دوی اولادونه د دوی خپل ذاتي فائدې پکې وي مګر نن ورځ چې زموږ په ملت باندې سخت او بد ورځ راغلې ده نه زموږ حکومت د هغې خلکو سره دې مذاکراتو ته کېناستل چې زما په ملت ولې دا حل دی نه د دې لپاره زمینه مسایده کړه چې زه خپل ملت بیرته خپلې خاورې ته راټول کړم او ولې مجبوره شي چې د پردي په خاوره کې دا رنګه په ذلت سره ژوند وکړي دا رنګه ستونزې وویني دا ورځې سختې وګالي دا زموږ د حکومت ضعیفي ده کمزوري زموږ د حکومت دغه ده چې اوس هم دوی خپل ملت ته د ملت غږ نه دی کړی او نه کوي دوی خپل ملت ته د خاورې د بچي خیال نه دی کړی او نه کوي دوی هر سړی ذاتی مفاد لټوي ذاتی مفاد لټولی دي او ذاتی مفاد جوړول دپاره ناست دي بس فقط قربانی مجبوره خوار غریب دی هغه ملت چې نه په مخکې دولت کې د چا سره څه مشکل درلودو نه په اوسني دولت کې چا سره مشکل لري هغه به هم مزدور او مجبور او اوس مزدور دی مجبور دی اوس په دې حالاتو کې چې کوم په پاکستان او ایران کې افغانان پراته دي په پاکستان او په ایران کې د افغانانو سره کوم ستونزې دي کوم مشکلات دي کوم ته مراحل افغانان کوي اول خپل حکومت کې د دوی غمه کړې و دوی به دې هلته نه مجبورېدلې
ډېره زیاته مننه اغلی صاحب سادات چې بس ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي هغه له ډاکټر له کډوالۍ رسنو شوو افغانانو ته ستاسې پیغام او وړاندیز څه دی دوی او نور افغان باید په دغه شرایطو کې څه وکړي
افغان مهاجرینو ته پکار ده چې کم ضرب الاجل د پاکستان حکومت له طرفه ټاکل شي هغوی لکه جبر او ظلم روان دی، کوسه په کوسه، کور په کور، خلکو پسې ګرځي. نو هر کله چې په یو هیواد په یو ځای کې ستا هغه امنیت ته، مال ته، ژوند ته، عزت ته خطر و، نو ښه خبره دا ده چې هغه هیواد باید پرېښودل شي. نو انشاءالله د افغانستان اوضاع نورم ورځ تر بلې مخ په ښه کېدو ده، او د پاکستان خوا اوضاع الحمدلله ډېره ښه ده فعلاً دپاره، افغانان دپاره. نو کوشش دې وکړي چې په خپل حیا او عزت کې دې راووځي، ځکه پاکستان حکومت فکر نه کوم که د خپل د ده پرېکړې نه شاته شي. نو ښه طریقه یې همدغه ده چې په یو شکل د دوی افغانستان ته راشي، او کوشش دی وکړي چې افغان حکومت سره په دغه پروسه، په دغه کارونو کې په یعنی دغه پروسه په شفاف ډول، په نظم او ډیسپلین سره ترسره شي. داسې نه شي چې یو ځل ګډوډي جوړه شي، یا هلته مشکلات جوړ شي، یا دلته. باید دوی خپلو کې نمایندګانو ټاکي، ځوانانو ګروپونه، ټولنې جوړې شي، ارتباط باید افغانان سره دلته قائم شي. او کم دوستان دا زموږ هیوادوال چې د پاکستان راځي، باید دوی دې نا امیده نه شي، او ځکه افغانستان د دوی هیواد، د دوی کور دی، د دوی ټاټوبی دی. یعنی افغانستان هم په دوی حق لري، هم دوی په افغانستان حق لري. باید د دنه وروسته خپل وطن آباد کې کم زحمت او کوشش چې پاکستان ته کوو، هغه کوشش په خپل وطن کې وکړي، انشاءالله زایم نیسي، او دا به دایمي ځای او لا به ډېر پرمختګ کوي. اوس وخت کې پیغام دوی ته همدغه دی چې همت دې نه بایلي، افغانستان د دوی خپل وطن دی، او افغانان چې دي موږ د ته هر وخت راغلاست وایو، او انشاءالله د افغانستان خلک چې دي تر اخیری حده به مونږ ټول په ده کوشش کیو، مونږ ټول ورونه او خویندې چې مهاجرینو سره کومک وکړو. نو دغسې چې ټول احساس انشاءالله پیدا کړو، ځکه دوی زموږ ورونه او خویندې دي، او په سخت وخت کې باید ورسره مرسته وکړو.
د مسایلو کارپوه هغلی ډاکټر وایس احمد اخونزاده بس تل راتګ او ځواب راکولو مو نړۍ مننه. دوستانو له خپلو دواړو میلمنو او ستاسې له ملتیا نړۍ مننه کوم. اوسنۍ خپرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېدله. تر بیا هم په سپېڅلې عرب سپارو. الله مل شه.
ایران په تیره اونۍ کې
کلو نوریدونکو سلامونه. ایران په تیره اونۍ کې له پروګرام سره زه امان الله زمانی او زما محترم همکار
اتم الله خوګانی
په دې پروګرام کې ستاسو په خدمت کې یو، او همدارنګه د ایران د تیرې اونۍ پیښې درته څیړو، په دې هیله چې تر پای راسره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
دوستانو بیا هم خرغلاس زبان صاحب، په تېره اونۍ کې د نیکمرغه وړوکي اختر لمونځ په ډېر برم سره د مؤمن او عزتمن ملت په پراخ ګډون سره د ایران په ټولو سیمو کې ادا شو. په تهران ښار کې د خلکو بې شمېره ګڼه ګوڼې د تهران په مسله او شاوخوا واټونو کې د اختر لمونځ د اسلامي انقلاب د ستر مشر حضرت آیت الله خامنئي په امامتۍ ادا کړ. حضرت آیت الله خامنئي د لمانځه په لومړۍ خطبه کې د اختر مبارکي، نوروز او نوي کال، او د ودري دولسم د جمهوری نظام د ټاکلو په توګه د ملت د ستر اختر مبارکي ورکړه، او د رمضان د مبارکې میاشتې په وروستۍ جمعې د قدس نړیوال ورځې په اړه د ملت د پرشوره لارجون ستاینه وکړه. او ویل د ملت ستر خوځښه د هغه کسانو لپاره چې باید پوه شي او د ایران ملت وپیژني بیلابیل پیغامونه درلودل چې هغو ته ورسېدل. حضرت آیت الله خامنه‌ای د اختر د لمانځه په دویم خطبه کې چې په غزه او لبنان کې د سوینیستي رژیم د نسل وژنې او ماشوم وژنې دوام د امت اسلامي لپاره د رمضان په میاشت کې د خواشینۍ لامل وباله، ویل چې دا جنایتونه د امریکا د مرستو او ملاتړ په زور کې د سوهینیستي د غاصبي تبهکاري ډلې لخوا ترسره شول. هغه سوهینیستي رژیم د سیمې د استعمارګرو نیابتي ځواکو بالا او زیاته کړه لویدیځوال په پرلپسې ډول د سیمې زړورو ملتونو او غیرو ځوانان په نیابتي توبه تورنوي، خو دا په بشپړ توګه روښانه ده چې په سیمه کې یوازینی نیابتي ځواک هغه فاسد رژیم دی چې د اور لګولو، نسل وژنې او پر نورو هیوادونو د تیری له لارې د هغه هیوادونو نقشه بشپړوي چې د نړیوالې جګړې وروسته یې پر دې سیمې لاس واچوه. د انقلاب مشر د استعمارګرو ترهګري ضد ادعاو ته په اشاره سره چې د پیسو او رسنیو په واسطه پر نړۍ واکمني کوي وویل، همدا کسان چې په خپلو خبرو کې له خپلو حقونو او خاورې د ملتونو دفاع ترهګري او جنایت بولي، د سوهینیستانو د ښکار رسل وژنې او ترهګریزو کړنو په وړاندې یا سترګې پټوي او یا هم د دې ډول کړنو مرسته کوي.
دوستانو، هغوی په بیلابیلو هیوادونو کې د سوهینیستي رژیم په عملیاتو کې د ابوجهاد، فتح شقاقي، احمد یاسم او عماد مغنیه په څیر شخصیتونو ترور او د عراقي پوهانو ترور ته په اشاره سره وویل، امریکا او یو شمیر لویدیځ هیوادونه د دې ښکاره ترهګریزو کړنو دفاع کوي او د نړۍ نور خلک یې یوازې ننداره کوي. حضرت آیت الله خامنه‌ای د بشري حقونو د مدعیانو د بې پروايي په سختو ټکو غندنه وکړه چې په تیرو دو کلونو کې د شاوخوا 40,000 فلسطیني ماشومانو د شهادت په اړه بې تفاوت دي او ویویل، البته د نړۍ ملتونو په تیره بیا په اروپا او امریکا کې په هغه کچه چې د دې جنایتونو خبرېږي د سوهینیستانو او امریکا پر ضد لاریونونه او غونډې کوي، او که بشپړه معلومات ورته ورسیږي یقینا ملتونه خپل اعتراضات پراخوي. هغه د په یو ډول پایله کې ټینګار وکړ، دا تباهکاره او شریره ډله باید له فلسطین او سیمې څخه وایستل شي چې د خدای په مرسته به داسې وشي، او په دې برخه کې هڅه د ټولو انسانانو دینی، اخلاقي او انساني دنده ده. د انقلاب مشر د سیمې په اړه د اسلامي جمهوریت د ثابت دریځونو یادونه وکړه، ویل زموږ دریځونه ثابت دي او د امریکا او سوهینیستي رژیم دښمني هم د تیر په څیر ده. حضرت آیت الله خامنه‌ای د دویمې خطبې په پای کې د امریکا د وروستیو ګواښونو په اړه دوه مهم ټکي بیان کړل. لومړی، کله به هر څخه کوم شرارت وشي چې ډیر احتمال یې نشته، یقینا سخت متقابل گذار به وخوړل شي. او دویم، که دښمن د تیرو کلونو په څیر په داخل کې د فتنې جوړولو فکر وکړي، ملت به د تیرو کلونو په څیر فتنه جوړونکو ته سخت ثواب ورکړي.
خوږو دوستانو، بیا هم خرغلاس د ایران د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس مسعود پزشکیان د سیمې د هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره په خبرو کې په بیلابیلو برخو کې د اسلامي باورونو او عقایدو پر بنسټ د اړیکو همکاري پراخولو لپاره د ایران په چمتووالي ټینګار کړی دی. پزشکیان د متحده عربي اماراتو دولت رئیس شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې موږ د ګاونډیو او اسلامي هیوادونو سره د اړیکو د لا پیاوړتیا په لټه کې یو، د دواړو اړخونو د همکارۍ د پراخولو هرکلی کوو. د کویټ د امیر مشعل الاحمد الجبائر الصباح سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې موږ د کویټ او نورو ګاونډیانو سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پراخولو لپاره د هر ډول همکارۍ لپاره چمتو یو، تر څو د ورورولۍ او ګاونډیتوب اړیکې لا ټینګې او پیاوړې شي. د بحرین د پاچا هم بن عیسا الخلیفه سره په ټلیفوني خبرو کې زیاته کړه، موږ د بحرین سره د اړیکو د لپراختیا لیوال یو او د دواړو اړخونو د همکارۍ د اسانتیا د چټکتیا لپاره به له هیڅ اقدام څخه ډډه ونه کړو. د عراق د لومړي وزیر محمد شیغ السودانی سره په خبرو کې وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل دوست ورور او پخواني ګاونډي هیواد سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پراخولو ته لیواله دی.
دوستانو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د هالند د بهرنیو چارو وزیر کاسپارولد کمپ سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام د پرمختګ لپاره د نړیوالو حقوقو له مخې د ایران هوډ ته په اشاره سره وویل، د ایران اسلامي جمهوریت د تیر په څیر د برابر موقف څخه د رښتینو خبرو اترو لپاره چمتو دی، خو دا به په غیر مستقیم ډول او د یوې جوړونکې فضا په رامنځته کولو سره ممکنه وي چې د ګواښونو ویرولو او بچ اخیستنې پر بنسټ د چلندونو څخه ډډه وشي. عراقچی د ایران پر ضد د امریکایي چارواکو ګواښونکې څرګندونې د نه منلو وړ، د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوالو حقونو سره په ټکر کې او د اوسني وضعیت د لا پیچلتیا لامل وبللې او خبرداری ورکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت به د خپلې خاورې بشپړتیا، حاکمیت او د ملت د ملي ګټو پر ضد هر ډول تیری ته په چټکۍ او قاطعیت سره ځواب ووایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د ټولو غړو هیوادونو مسؤلیت ته په اشاره سره د نړیوالې کچې د قانون حاکمیت ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا د امریکا د چارواکو د تحریکونکو څرګندونو پر ضد د دریځ نه اخیستلو چې بې له شکه د نړیوالې سولې او امنیت لپاره ګواښ دی نیوکه وکړه. د هالند د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلیفوني خبرو کې د شخړو د حل لپاره د ډیپلوماتیکو لارو چارو پر اړتیا ټینګار وکړ.
دوستانو، زه بیا هم خراغ لاس د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مجید تهتروانچی د شانګهای همکاري سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د مرستیالانو په غونډه کې په مسکو کې د امریکا د ولسمشر د روسیې څرګندونو پر ضد د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د غندنې غوښتنه وکړه. تهتروانچی په دې غونډه کې د امریکا د ولسمشر لخوا د ایران پر ضد د زور کارولو د وروستي ګواښ په اړه وویل چې دا څرګندونې خطرناکې دي او د نړیوالو حقوقو او د ملګرو ملتونو د منشور له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي چې د هیوادونو د خاورې بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ پر ضد د زور کارولو منع کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران پر ضد د خپلو ګواښونو په دوام کې د ان بی سی نیوز شبکو سره په مرکه کې ویلي چې که ایران موافقه ونه کړي بمبار به شي، هغه بمبار چې تر اوسه یې نه وي لیدلی. د دې ګواښ په تعقیب د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د څانګې مشر د سویس سفارت سرپرست چې د امریکا د ګټو ساتونکي دي احضار کړه او د ایران د اسلامي جمهوریت رسمي خبرداری یاداښت ورته وسپاره. هغه د امریکا د ولسمشر د تاوتریخوالي غیر قانونی څرګندونو په غندلو سره د هر ډول ګواښ په وړاندې د ایران د جدي او سمدستي غبرګون په اړه ټینګار وکړ. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو کې دایمي استازي او د ایران سفیر علي بحرياني د ال 20 مسودې قطعنامې د وړاندیز کولو او تصویب په جریان کې چې عنوان یې په ایران اسلامي جمهوریت کې د بشري حقونو وضعیت دی، د بشري حقونو د شورا په 50مه غونډه کې د دې ضد ایران قطعنامې کې د تبعیزونکي او ناعادلانه نظارتي میکانیزمونو په اړه سخت نیوکې وکړې. ویل چې دا اقدام د بشري حقونو شورا په یوه نوي کند کې د ناکاردامۍ او سرچینو ځای کولو ته اړ کوي او د ادارې په فعالیت باندې باور کموي.
دوستانو، د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بخایی د بشري حقونو د میکانیزمونو د دوامدار ناوړه ګټه پورته کولو په اړه د پرمختللو هیوادونو پر ضد د سیاسي فشارونو د چولو په باب خواشینی څرګنده کړه او د انګلستان او جرمني لخوا د بشري حقوقو په شورا کې د ایران ضد پریکړه لیک د صدرولو په مشرۍ غندنه وکړه. بقایي د ایران ضد قطنامې منځپانګه د طرحانو د بد نیت د ادعاو د ناسمو واقعیتونو د یو یا څو ادعایي سرغړونو پر بنسټ عمومي کولو او د پایلو تناقضاتو او د نمونو پرته کسانو ته منصوبو بی اسناده ادعاو له امله یې بی ارزښته او بی اعتباره وبلله. بقایي د انګلستان، جرمني، کاناډا او د ایران ضد قطنامې د نورو ملاتړو وړاندې کوونکو د تیری دو کلونو په جریان کې د لویدیځ آسیا په سیمه کې د بیلابیلو بشري حقونو فجایعو په ځانګړې توګه په غزه کې د نسل وژنې او د لبنان او سوریې د خلکو پر ضد د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په اړه وویل. د انګلستان چې د صهیونیستي رژیم د سیاسي، مالي او وسلو تر ټولو لوی ملاتړی دی او د هغه د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې نسل وژنه د میلیونونو کسانو د وژلو سره تړاو لري، او نه جرمني چې په اسرایلو کې د نسل وژنې لپاره د کاریدونکو وسلو دویم لوی عرضه کوونکی دی، او د هغه د بهرنیو چارو وزیر په ښکاره د فلسطیني ماشومانو او بېګناه ښځو وژنه جایزه بللې، او همدارنګه د بشري حقونو په اړه نورو ته د درس ورکولو لپاره کوم اخلاقي دریز نه لري. د نړیوالې بیدارۍ د ټولنې عمومي منشي علي اکبر ولایتي د غزه او جنوبي لبنان مظلوم خلکو پر ضد د صهیونیستي متجاوز رژیم د وحشانه بریدونو په غندنه کې یو بیان صادر کړ. په دې بیان کې راغلي، په تیرو ورځو کې د صهیونیستي اپارټاید رژیم د وحشانه بریدونو شاهدان یو چې د امریکا په ملاتړ د غزه او جنوبي لبنان د مظلومو خلکو او د سوریې د وحشانه بمباریو پر ضد ترسره کیږي. د تیری او اور لګولو کچه هر ورځ پراخیږي او لویدیځ آسیا د یوې بشپړې جګړې په لور روانه ده. د دې بهیر دوام به ډیر خطرناک وي او یقینا د جنایتکارانو لمن به ونیسي، او دا فکر چې د زور په منطق سره خپله اراده پر نورو تحمیل کړای شي یو باطل فکر دی.
خوږ دوستانو، ایران په تیرونه کې اوسنۍ خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو درنو په خدمت کې حاضرېږو،
تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو. Thank you.